د سهار ته بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې جمهوري ریاست د ولسي جرګې د پرونی غوښتنې په ځواب کې چې ویلې دي د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چاره باید سمدستي پای ته ورسول شي. وای اتو وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او آماده دي چې ولسي جرګې ته وروپیژندل شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خلومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما پر چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن فلوریدا ایالت ته ځي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي او د دې ولایت له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی غنی نن پکتیا ته ځي. سرچینې د دغه سفر د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو هغه داسې مهال کېږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې پر ولسمشر پرله پسې انتقادونه کړي چې د لویې پکتیا له خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی دغه راز د زورواکو لخوا د ځمکو د غصب په اړه هم شکایت لري او حکومت تورنوي چې په دې برخه کې له خلکو سره همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر له دې مخکې په دې وروستیو کې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو ته هم تللی و. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو به د دغه سفر له وروستیو جزئیاتو خبر کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسیږي ثبت شي، چې په دې سره به له هغه هیواد د هغوی د په زوره ایستلو او نورو په ګډون نورو ستونزو مخه ونیول شي. سعید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته دغه تفاهم ته رسیدلی دی.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون راجستر شدند.
تر اوسه له 10,000 زیات کسان راجستر شوي او کارتونه یې ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی تر شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې اسناد نه لري کارتونه ترلاسه کړي، شمېر یې له 200,000 تر 800,000 پورې رسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر دغه راز وایي په ایران کې هم د بې اسنادو افغان کډوالو لپاره د رسمي کېدو پر پروسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. د ښاغلي بلخي په خبره له ایران سره ابتدایي توافق شوی چې په ایران کې به افغان کډوالو ته د افغانستان حکومت پاسپورټونه ورکوي او ایران به هغوی پر هغو ویزې لګوي. د راپورونو له مخې شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي چې په دوی کې 1,300,000 کسان اسناد لري او 1,000,000 نورې بې اسنادو دي او شاوخوا 1,000,000 نور کډوال هم په ایران کې اوسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې 1,40 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه مرکزونه په تړل کېدو سره د افغانستان شاوخوا 3,000,000 وګړي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې اغیزمن شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر اوسه دغه شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور پر داسې مهال خپروي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې فعالیتونه بشپړ بند کړي او په نورو کې محدود کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې روانه اونۍ په مزار شریف کې د سره صلیب یوه هسپانوي کارکوونکي د یوه افغان معلول لخوا په ډزو وژل شوه. د همداسې میونړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار یا پخوانی برما په چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل:
I call on the Myanmar authorities to suspend military action.
زه د میانمار پر چارواکو غږ کوم چې پوځي اقدامات ودروي، تاوتریخوالی ختم کړي، د قانون ملاتړ وکړي او د ټولو هغو کسانو د بیرته ورتګ حق وپیژني چې له هغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. زه پر هغوی ټینګار کوم چې د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا د مهمو مرستو رسول ډاډمن کړي. د میانمار مشره آنګ سان سوچی په هغه هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د چلند له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ ده. د تېرې میاشتې رئیس چې د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې تشدد پیل شوی، شاوخوا 380,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د میانمار حکومت وایي دوی د روهینګیا د یاغیانو لخوا د هغو بریدونو ځواب ورکړی چې پر امنیتي پوستو یې کړی وو او د ملکي خلکو په نښه کول ردوي. تېره ورځ میانمار د حکومت یوه ویان ویلي وو چې آنګ سان سو چی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون ونه کړي او د خپل هیواد ستونزې به هوارې کړي. تمدد امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن پنجشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ولاړ شي. د ولسمشر ترامپ دغه سفر داسې مهال کیږي چې په امریکا او کارایب ټاپوګانو کې د ایرما طوفان د قربانیانو شمیر اویاو ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د فلوریدا ایالت په هالیوډ هیلز ښار کې د ډیر عمر لرونکو لویانو د ساتنې په یوه مرکز کې اته تنه ناروغان د ایرما طوفان پر مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله مړه شول. د شمیرې سره د توپان د قربانیانو شمیر په فلوریدا کې 8 تنو ته او په کارایب ټاپوګانو کې 43 تنو ته ورسید. اټکل کېږي چې څلور اشاریه 3 میلیون کورونه او دفترونه به چې 9 میلیون وګړي پکې اوسېدل یا کار کاوه د برېښنا نشټوالی اغېزمن کړی وي. ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې د هاروي توپان وروسته د تگزاس او لویزیانا ایالتونو ته هم تللی وو. او بلاروس وایي له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات له نړیوالو موافقتنامو څخه سرغړونه نه ده. د بلاروس د دفاع وزارت د نړیوالو همکاریو د څانګې مشر جنرال علي ویناو د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل د زپات په دغو ګډو پوځي تمریناتو کې به د پوځي پرسونل او وسایطو شمیر له هغه ډیر نه وي چې د نړیوالو تړونونو او موافقتنامو لخوا ټاکل شوي دي. د هغه پرسونل ټولنیز شمیر چې د 2018 کال په زپات پوځي تمریناتو کې ګډون کوي تقریبا 1,200 تنو ته رسیږي. په هغو کې 10,200 سرتیري چې په تمریناتو کې ګډون لري له 2,000 زیات یې د بیلاروس او شاوخوا 3,000 د روسیې سرتیري دي. ټاکل شوی دغه پوځي تمرینونه نن پایل شي او د همدې میاشتې تر 20 مینټې دوام وکړي. دغه تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ځینو لویدیځو څنډو کې کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې جمهوری ریاست د ولسی جرګې د پرونی غوښتنې په ځواب کې چې ویلې دي د سرپرستانو لخوا د وزارتونو د اداره کولو چارې باید سمدستي پای ته ورسول شي. وایي اتو وزارتونو ته کسان ټاکل شوي او آماده دي چې ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي.
اعلان خو میاش لپاره آماده ده چې وزارت دولت د امور پارلماني معرفي کړه.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه ملیشه یا غیر مسول وسلوال ډلې چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ګډون کوي، د خلکو مالونه غلا کوي او پر هغوی ظلمونه کوي.
ټول الګار د خلکو د غیر اوسیدو عملیاته ما کور وروره د پیګانی وړي ټولرونه وړي دی وروره کم شای چې وروره د ځانانه او کالي لا وړي دی.
د لوګر اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو له خراب کیفیت څخه سرته کوي.
حتی موږ نشو کولی چې وادي اس ام اس خلاص کو. نوې ټکنالوژي ته یو اړتیا ده، خو متاسفانه لوګر کې د شبکې بې کیفیته کار کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري کورمو ودان چې ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشری مانی وای تر هغه چې د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعات او کلتور وزارتونو کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کیږي، اوسنی سرپرستان به خپل کارونو ته دوام ورکوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل ولسی جرګې ته د دریو کاندید وزیرانو د ورپیژندلو کار دوام لري، خو له دې مخکې پرون ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې تر هغو پورې به کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو یا د عدم رای صندوقونه کې نګدي تر څو پورې چې ټول وزیران کاندید وزیران نور معرفي شوي نه وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی اته نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي او تم د چې پراتلونکي کې درې نور نوماندان هم د جرګې ته ور وپیژني. د افغانستان د ولسمشر مانی ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوه درې نوماندانو تر معرفي پورې به اوسنی سرپرست وزیران خپل کارونو ته دوام ورکوي. دا وی اوس همدا اته کسه آماده دي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر هغوی معرفي کړي. د اوس لپاره نور خپل کارونو ته دوام ورکوي. دا غوی په اړه هم کار دوام لري. کله چې ورستي پریکړه وسوه لرسنیو سره یې شریکو. د افغانستان د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت او هوایی چلند، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، اقتصاد، فواید عامې، لوړو زده کړو او د سرحدونو او اقوام او قبایلو چارو وزارتونو لپاره د نوماندانو تر معرفي ورسته د ولسی جرګې او شمیر استازو د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د سرپرستانو لخوا باید د وزارتونو د اداره کولو چارې پای ته ورسیږي. یو شمیر وزیران ورسته له هغه د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت سول چې د خپل وزارتونو پراختیا بودیجه نه و مصرف کړي. لدی کار لاس میاشتې تیر سوی او تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او کلتور وزارتونو د برخلیک په اړه خوښیني وښودل او د حکومت مشران په دې کار کې ملامت کړل. ټاکل سوی د نورو اتو نوماند وزیرانو لپاره په نږدې راتلونکي کې په ولسی جرګې کې د رایو صندوقونه کښه شول سي. د ولسی جرګې شمیر غړو د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې باید د معرفي سوی نوماندانو وزیرانو په اړه ژر تر ژره پریکړه وسي، څو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چې کلیدي وزارتونه دي برخلیک روښانه سي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام وار دی. نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. له افغانستان سره د هند پوځي او اقتصادي همکاري په کارونو د ښځو د ګمارلو په اړه د دینی عالمانو وروستی تاکید. دا هغه موضوعات چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو مطرح کړئ او هم که نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. د بلخ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه ملیشیا غیر مسؤوله وسلواله ډلې چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ګډون کوي د خلکو مالونه غلا کوي او پر هغوی ظلمونه کوي. د بلخ امنیتي چارواکي بیا وایي چې په پوځي عملیاتو کې غیر مسؤول وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ګډون لري خو دوی دغو ځواکونو ته اړتیا نه لري. د شاهین قول اردو چارواکي وایي د غیر مسؤول وسلوال د ولایت د نظامی شوراګانو لخوا د ولایت د نظامی شورا لخوا پر دوی تحمیلیږي چې د ملي اردو په لیکو کې ورګډ شي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زه ل مزار شریف نور حال راکوي.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول وسلوال او ولسی پاتون کون کې د غوي د کورونو د لوټولو سبب ګرځي. د بلخ ولایت مدني فلان هم د ورته ستونزې د موجودیت په اړه اندښنه ښایي او وایي چې تل په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په وخت کې د ولایتي شورا او ولسی جرګې وکیلانو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره سم د دولت ضد ډلو په وړاندې عملیاتو کې وسلواله مداخله کوي. د بلخ مدني فلان وایي چې د پولیسی پاسون کوونکو تر ناملاند هم غیر مسؤول وسلوال د پوزي عملیاتو پر محل د خلکو کورونه لوټوي، بے ګنا کسان وژني او چورو چپاول ته زمينه برابروي. په بلخ کې د ختنو 65 مشر قادر مصپای پړوي
نامنی ها سرقت های مسلحانه و در
عین نامنی وسلوال اغلاوی او لاري نیول د داسې کسانو لخوا تر سره کی چې هغه ته د پولیسی پاسون کوونکو وسلوالو نوم ورکړل شوی دی. دوی په سیمه کې د شخصي لانجو خړو او داسې نور مسایلو د شخصي ګټو په خاطر کارول کیږي. چمتال په بل خلایت کې هغه ولسوالۍ ده چې لوګدي مودې پکې د دولت ضد وسلوال فعالیت کوي او د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد کابو شل ورځې د مخه د بل خلایت محمد نور په مشرۍ پکې پوځي عملیات ترسره شول، چې پخوانی جهادي قماندانانو د پارلمان او ولایتي شورا وکیلانو او سیمه ییزو زورواکو پورې اړوند سلګونه نامسؤوله وسلوالو هم پکې ګډون درلود. د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې د دولت له لوري په پوځي عملیاتو کې د غیر مسؤوله وسلوالو حضور دوی اندېښمن کړي او همدا کسان د عملیاتو پر مهال په سیمه کې لوټمار او غلاوي کوي او بې بندوبارۍ ته زمينه هواروي. د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکی پاړه وایي
ټول وروره دغه الګار د خلک دغه راوسی و عملیات ته ما کور وروره د پیګانی وړي سولرونه وړي دی وروره کوم شای چې وروره د ځانانه او کالي راوړي دی وروره نو څه ترته وایم.
په شمال سن کې خاصتن په بلخ ولایت کې ډیری وخت د عملیاتو مشري د 209 شاین قلوردو چارواکي کوي. د شاین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی هم وایي چې دوی په عملیاتو کې هیڅ ډول غیر مسؤول وسلوالو ته اړتیا نه لري. هغه وویل
مون یو ځمن به هیڅ ګروه نه درم چې بیا د پولیسو په توګه بوجود دي چې څه اورګان هم چې ما مشخصا شناسایی کړم مشاتین وایي چې مهم ولایت در هر وخت مثلا شورای نظامی داره. شورای نظامی ولایت اگر فیصله میکنه که فلان عملیات یا در فلان عملیات از خیزش های مردمی استفاده صورت بگیره او مربوط به اونها است.
د بل خالی وایان منیر فرهاد په پوزي عملیاتو کې د ولوسی پاسون کوونکو حضور د سیمې د امنیت د ښه تامینولو په مقصد ګټور بولی، خو وایي چې نه باید د وسلوالو ډلې په غلاو او چپاول لاس پورې کړي. مجبر رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي او د هغه ولایت له چارواکو سره وګوري. که څه هم له دې مخکې افغان ولسمشر ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو ته په دې وروستیو کې تللی و، د هغه سفرونه معمولا د امنیتي دلایلو یا ځینې نورو دلایلو له امله مخکې نه په ډاګه کېدل، خو له مخکې تیره ورځ د ازادي راډیو د ولسمشرۍ یوې ماڼۍ د ولسمشرۍ ماڼۍ یوې سرچینې وبخښي ازادي راډیو ته ویلو چې ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ته ځي. اوس نوی خبر مو ترلاسه کړ چې دغه سفر ځنډیدلی دی. له ګردیزه هم د شبدي ازادي راډیو خبریال د تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟
مننه نوري چې لکه څنګه چې تاسو ویلي، تیره ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ ځینو کسانو ازادي راډیو ته خبر ورکړی و چې ولسمشر اشرف غنی پکتیا ته یو رسمي سفر لري. د دغه سفر په اړه په پکتیا ولایتي چارواکو تر اوسه پورې هیڅ نه ویل، ولې څو شېبې وړاندې موږ د 203 تن در کلي اردو له ځینو چارواکو سرسینې غوښتل نه مې واخیستل چې خبرې وکړي. هغوی ویلي چې دغه سفر د ولسمشر دغه سفر چې پلان شوی و د ځنډیدلی او د جمعې ورځې لپاره د دې خبره دا وسی ولسمشر غوښتل د 203 تندر کلی اردو نظامی ځواکونو او د پکتیا د لوی پکتیا په کچه د پکتیا خوست او پکتیا د نظامی ادارو څخه لیدنه وکړي. د پکتیا ولایتي شورا او د مدني فعالانو غوښتنه دا وه د پکتیا ولایتي ادارې نه سیاپان ولسمشر که پکتیا ته راځي باید د سیمې له خلکو قومي او بانفوذ اشخاصو سره وګوري. د ولسمشر سفرونه دوی په سیمه د مثبت تاثیر له مخې ګټور بولي، وایي مثبت اغېز کوي. عوام خلک باید وګوري چې تر څو پورې هغه دوی سره کړې ژمې لمنی هم یا واوري او یا څمر تر سر تر سوالي دا لا هم نه د پډاګه سوي نو ولایتي چارواکو پډاګه کړي نه دی ولسمشري مانی هغه سرچینو سیمنت خبر را کړی و ازادي رادیو ته سي دوی ولسمشر دغه سفر ولې ځندولې او لامل چې دا آیا دا خو نسی کېدی سي دیا مخلک سره د لیدلو کتلو په خاطر دغه سفر یو ورځ وروسته کړی او هغه اشخاص او افراد چې دوی مشخصا لیستونه جوړي غو سره ویني یا نور کسانو سره ویني
پر
دانه د پډاګه سره
لدی مخ کې ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پترس کې تللی یو پکتیا خوست او لوی پکتیا په مجموع کې له پکتیا څخه دغه راز له خوست څخه پرلپسې مونږ راپورونه درلودل چې د لوی پکتیا خلک ګلمن دي چې هغه ژمن چې ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې په جریان کې له خلکو سره کړی وي هغه یې نه دی پر ځای کړی. پرون هم د ګردیز د مقام مخې ته خلک د اعتراض په توګه راټول شوي وو او له پر حکومت انتقاد کوو چې له زورواکو د دوی د ځمکو د غصب شوو ځمکو پر بیرته راګرځولو کې پاتې راغلی دی. په مجموع کې په لوی پکتیا کې انتقادونه په د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو په تېره بیا پر ولسمشر ډیر زیات دي. آیا کله چې دغه سفر کې یو موقع برابرېږي ولې دوی ته دغه فرصت نه ورکول کیږي چې دوی خپل دغه اعتراضونه مستقیما ولسمشر ته وړاندې کړي؟ څه وایي پکتیا اداره؟
افغان ولسمشر یو ځل پخوا دونیم کال وړاندې د خپل حکومت د پیل نه وروسته اول سفر پکتیا ته کړی و. په هغه سفر کې چې کلي اردو ته راغلی و یو شمېر قومي مشرانو د افغان ولسمشر سره ولیدل او د افغان ولسمشر نه د هغو کړو ژمنو د ترسره کېدو غوښتنه کوله. غوښتنه یې دا وه چې د دوی سره کړې ژمنې باید پوره کړي او دوی ته وخت ورکړي، د دوی ځوانانو ته وخت ورکړي، د دوی کدرونه وګماري، د دوی په کی پروژه تطبیق کی. افغان ولسمشر بیا هم ورسره ژمن وکړ ولی په دونیمو کلونو کې خلکو ته وخت د دې په خاطر نه ورکول کیږي چې ځینې خلک سیستړي سوي دي. هغه افغان ولسمشر او مرکزی ادارې ته غواړي خپل غږ ورسوي ولی ولایتي چارواکي او یو شمیر هغه کسان چې د غوښ شخصي ګټې خوندي دي د مدني فعالانو په نظر، د ولایتي شورا د په نظر او د قومي مشرانو په نظر هغه د دوی مخه ډب کړي. هغه که په ارګ کې دي، که په تیکچ دی او که په مرکزی کچه، نه غواړي چې هغه مشران چې افغان ولسمشر سره وویني چې د واقعیتونو نه خبر کی. ځکه دلته اوس تخپل ویل چې تیر ورځ خلکو مظاهره کړې وه، همدا اوس په د ولسمشر د افغان ولسمشر اشرف غنی د کامیابیدو نه وروسته په پکتیا کې یو لویه پروژه چې هغه خلک په مثال کې راوړي چې دغه تطبیق سوي د څوک نشي اعلانولی او نه ویلی شي. او یو ګیلس د پکتیا د مشرانو دغه داد چې مرکزی حکومت د پکتیا ځوانان پکتیا مشتو ځوانانو ته په مرکزی حکومت کې ځای نه دور کړی، 200 ډیر څنګه ودانی نه لري او درې کلونو کې څه بودی جام نه دور کړل شوی. بلې نورې څه
بله تپانسپ لتاسونه مننه. بیا به هم لتاس سره تماس نو سکه چیرې ولسمشر پکتیا ولایت درشي. خو ازادي رادیو ک چارواکو هم دشه به هم اوریدلې وی د پکتیا دی لوی پکتیا دی خلکو ستونزې ډیر زیات دي. موږ پر لپسې هم د راپور نه خبره کړې دي او بیا به هم نل تاسو سره تماس نو سو او د ولسمشر د سفر په اړه بل اوریدونکو سره نور جزئیات شریک کړئ. کور مودان ازادي رادیو. اوس به هم احمد شیبر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
ملټری خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هلو ځلو زیاتې دوته په یو خبره کړې مطلب کې اشاره کړې ده. دغه خبرونه لیکي چې د اگست په میاشت کې امریکایي ځواکونو د طالبانو او القاعده او داعش پر ضد تر 500 ډوله زیاته وسله کارولې ده. د خبرونه په باور له 2012 کال را په دې خوا دا تر بل هر وخت د افغانستان په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د پراخ ګډون څرګندونه کوي. اگست هغه میاشته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په ګډون یو شمېر جګپوړي امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي خبري وکړې او اعلان یې کړ. اف 14 فالکون جنگي الوتکو او ام کیو نه ریپر بی پیلوټ الوتکو روان میلادي کال تر 2000 ډیر بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. د ملټری خبرونه په وینا دا د تیر ټول کال دوه برابر حمله دي چې ترسره شوې دي. خبرونه بیا د امریکا د هوایي ځواکونو د لوی رئیس جنرال ډیوډ ګولدفین په وینا خبر ورکوي چې موږ د ستراتیژي د بشپړ پلان د پلي کېدو لپاره هلې ځلې کوو. د امریکا د نوې ستراتیژي لمخې ټاکل شوې ده چې په زرګونو نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولاړ شي. د لویدي سویبل خبرونه بیا افغانستان ته د پوځیانو نه د کډوالو د بیرته پزور سنیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. آنلاین میل خبرونه په خپل تازه غنه کې د کابل د ټانکر بم تر خونړی بریټ راورسته چې د خبرګور په میاشت کې وشو ل جرمني کابل ته د افغان کډوالو د لومړی ډلې داستولو مسله چیړلې ده. د خبرونه په باور جرمني څو میاشتې ل خپل خاورې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته لیشلو بهر ځندولې وو، خو اوس یې بیرته شروع کړ او د چهارشنبې په ورځ اته افغانان ل خپل خاورې وایستل. د میل آنلاین په وینا د غشپشتنه هغه افغانان دي چې پناه نه ده منل شوی او د دسمبر د میاشتې د تړون لمخي چې افغانستان له اروپای ټولنې سره لاسلیک کړی وو له جرمني استل کیشي. د شپږ کسان چې کله د کابل پر هوایي ډګر کښته شول پولیس ورسره شول او د موټرو تر تمځي پورې ورسره وو. افغان پولیسو د دوی نومونه هم ثبت کړل. له څو تنو سره یې بکسونه وو او ځینې خالي لاس افغانستان ته ستنه شوي دي. د دوی په ډله کې یو هم محمد جمشیدی نومیږي. د فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې جرمني چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د ستونزه نه لري نو کولی شي چې هلته ژوند وکړي. د دې ډلې یو بل رضا رضایی بیا وایي چې وروسته تر دې له جرمني وایستل شو چې میرمن یې پولیسو ته شکایت وکړ چې د وهلې ده. رضایی وایي د یو شاید هم درلود چې دا خبره درواغ ثابت کړي، خو اروپایان یوازې د ښځو درواغو ته غوږ نیسي.
ازادي رادیو اوري د لوګر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له خراب کیفیت څخه اثر تکوي. دوی ویل موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمتونو پرته خپل ورځنی چارې سم مختنه شوړي. د ازادي رادیو سیمه خبريال نجيب الله آلو خیل
د لوګر اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او ورسواري کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو له خراب کیفیت شکایت کوي او زیاتوي چې دوی له دې کبله د پرلپسې ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي سره له دې چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، خو په اوسني وخت کې نوي ټکنالوژي ته اړتیا ډېره شوي او هغوی اړ دي چې ټلیفون او انټرنیټ وکاروي. د لوګر اوسیدونکو نور محمد عابد آزادۍ رادیو ته وایي
په لوګر کې په عمومي ډول مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي، حتی په پولی عالم کې کله چې چا ته زنګ وهي نو جواب درکوي چې صحیح خارج دی. له اړوند د مسؤلینو مغوښتنه دا ده چې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو ښه والي لپاره باید کار وشي، ځکه اوس مهال په لوګر کې ډیر ټیټ کیفیت لري. دوی
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم له سیموالو سره د تلیفون او انټرنیټ د کمزورو خدمتونو په خبره کې همغږي دي او وایي چې هلته د ورځې له طرفه په انټرنیټ کې د ایمیل خلاصول هم ستونزمن وي. د لوګر د ولایتي شورا غړي حسیب ستانګزي وویل
مخابراتي شبکې کوم چې په لوګر کې فعالیت لري دل د ډیر ضعیف کار کې هاته موږ نشو کوي چې وادي ایس ایم ایس هم هغه خلاص کو. د سیمې خلک ډیر غریب هم دي، نوې ټکنالوژي ته یو اړتیا ده، خو متاسفانه لوګر کې د شبکې بې کیفیته کار کوي.
په لوګر کې د یو مخابراتي شرکت ولایتي مسؤول وزیر خان احمدزی د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو د کیفیت د خرابوالي لامل د مخابراتي کمپنیو د پیرودونکو ډیروالی او د نصب شویو انټنونو کموالی بولي. نو موړی وای
په لوګر کې په مرکز کې او د ولسوالۍ په مرکزي تور کې ټول مخابراتي شبکې فعال دي او کار کوي. یو خروال ولسوالۍ د چلتا د امنیتي وزیر عمله ټول مخابراتي کمپنی هلته نسته، مرکز کې الحمدلله ټول کار کوي. په خپل باندې ام ټي ان مخابراتي شرکت مصرفون کې بلکې زیات دي او د موږ کوم انټنونو سي دي هغه تقریبا اوس موږ څلور انټنونو ته نصب کړی دي. کوشش کوو چې دا انټنونو نور هم زیات کړو کیفیت نور هم ښه شي.
بلورتا د لوګر چارواکي د ټلیفون او انټرنیټ کارونکو یاد ستونزې پر ځای بولیا وایي چې د مخابراتي شبکو د کارونکو شمیر ډیر شوی دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجنیر عبدالرحمن ناصری وایي
هو دا ستونزه واقعیت لري. ما ته رسیدلې دي تاسو به تر معلومه ده چې د لوګر په ولایت کې ارتباطات خصوصا موبایل د انټرنیټ کارونکو زیات سی ودی او ستونزه د وزارت سره هم شریک کړي دي. ان شاء الله موږ کوشش کوو به دا ستونزه په نږدې وخت حل کړو.
دی ادبانی ورده په لوګر کې د مهال د افغان تلیکام، سلام، افغان بیسیم، اتصالات، ام تی ان او روشن تلیفونی شبکه فعالیت لري چې یو شمېر د انټرنیټ تریچی خدماتونه هم وړاندې کوي، خو کارون کې په پرلپسې توګه له خدماتونو شکایت لري او وایي چې کیفیت خراب دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
مزایل من کومه بس کې بنجان او موږ وختونه ټول پورا دي په یت څوبم وس نه الکې زما سره ډیر غاښ مزل شروع دي دا زموږ کې غام چې ته سپور کې ډیر بشي
زو بنیتا سره تماس کما پدریم دلا کې نو موږ اوسو سوزل دا سره کړه د قومندان ظلم د 10 نور ظلمونه کې بنديان سره مخصوص برسنې ته کړه خودي پیس وګنه د ګرولنیز موږ د کوم چې شرایط دی موږ په قانون کې د نه شرایط د حکومت نه غواړو خپل حق د بنديان حق وړو نور یې زفه موږ نه سرغښت نه دی او دوس پر نه دی پوره کړی دی
الله په ملک کې خدای ورونه وګړي دا شرونه وګړول کیږي چې معنا بنديان خوش شي سم دم برابر د حکومت له سره شروع شي معنا ملک جوړیږي چې دا رقم جوری ستا بنجان کښنولی زغو بنجان قربان هغه جنگونو کې داغه کداغه جنگي زده د حکومت سره دا علاقې بار د جمع خو څه کثیر چیر چا بیا جرم کاوه دا سیاسي ته کار د لوی هغه چې څو ولای او فات سکوارو غریب د چاره ولس ناسي سما شام پر ګوډي وس قدرت نه لري بچان د تفاخر کی هغه ته ناسي زخل په جیل کې بنجو مرای لا سولم به سره منګل زخل څنګه وخت مونږ د خدای عبادت مسلمان ته ګټه رسول یان دي تاوان نه لري پر دې پرځونه پر دې خوانه شاشت کې کار نه لرم نو ده در ته خوایف شي د بنجان خوش کی
د افغانستان په زندانونو کې د څو تنو بندیانو غږونه مو واورېدل چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکې ماشین کې پرېښي وو کور مو ودان په دې هیله چې د دغو بندیانو غږونه هم اوریدل شوي وي دوی هغه انتقادونه هم د خبرونې دوهمې نیمایي کې وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو سپام کړی د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا ولایت ته سفر وکړي خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه سفر سبا ته ځنډیدلی دی د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وایي ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسیږي ثبت شي چې په دې سره به د هغه په وینا له هغه هېواده د هغوی د په زور ایستلو په ګډون نورو ستونزو مخه ونیول شي د اروختن نړیوال سازمان WHO وایي د روان میلادي کال پایل رئیس په افغانستان کې 104 شپته روغتیایي مرکزونه د ناامنۍ او لامل تړل شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د میانمار افغاني برما پر چارواکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن پنځشنبه د فلوریدا ایالت ناپلس ښار ته ولاړ شي چې ایرما توپان ډیر ځپلی دی بیلاروس وایي له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات له نړیوالو موافقت نامو څخه سرغړونه نه ده ټاکل شوې دغه پوځي تمرینونه نن پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې دوام وکړي دغه تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ځینو لویدیځو څنډو کې کیږي د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وپاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلای شي ازادي رادیو د سهار لوو بوجود مخام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 صفو خبرونه کوي په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د شپې د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو مهیروي مخله دي چې جون پښيبو کې 19 پروګرام ته وار ورسيږي په موکړې د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چخښ او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو د پروګرام یل ممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیا له حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې جوړ او روغ وسی
ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه توي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین المللي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که د یوې هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغې جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم وویل چې یو ډیر اساسي حق د اتباعو شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق د اتباعو، دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلای شو چې یو تضمین د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید پرایګانو توګه دې ته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې، په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیرو طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنفه پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یوه ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو، هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی تاسو تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب په افغانستان کې د محل د شوونی او روزنی تر لاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د انجونو لپاره مساعده ده
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هر جامع اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي که د یو جامع خلک باسواد وي او په اسانه توګه وکوي چې خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید شي هغه جامعه په غومره توګه کولای شي چې پیشرفت وکړي یعنی که چیرته مونږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای شو د افرادو د سواد او بیسوادی نه وسنجو لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بیسوادی لامل ده یعنی بیسوادی یو ډیر اساسي لامل بلل کې د افغانستان د پیشرفت نه نو که مونږ غواړو چې مونږ خپل جامعه ته پیشرفت وکړو او له هر لحاظه که اقتصادي اړخ وي که اجتماعي اړخ وي او که سیاسي اړخ وي او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي خصوصا ماشومان ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسی نه لري زمونږ افراد که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوي وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو نو فقط یوه لارې دا ده چې مونږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي
ډیره مننه او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي
مننه باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې لکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف په بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي لکه مثلا په خوا زمانو کې که مونږ کله چې کتاب وویل ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دوه توپک چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی نو اوس زموږ همکاران کوشش کوي کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگي روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ راوړي ځکه مونږ په اوس کتابو کې مونږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو او د هغه پر علاوه مونږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګاهي دهي جلسې لرو چې مونږ همکاران زی او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د غوي د اساسي او بشري حقوقو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسی کړي د استادانو د سویې کچه بررسی کړي دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ نه
ستوره
نه مقصد در نه
ستوره
نه دا
یو مته ده تمو نه خو ځکه مزه خصوصیت نه ځان ټینګ او بزر ټینګ
ژوند دی او سهور خپل
د تلای پنو مرمنی د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کومه اند کړم درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره د لنډې پاوري دو سره بمو حتمی دی وې داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی چې تلای لرونی او نازکې پنی په خو کړی پنی کپی او یا هم موچنی د افغانی اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې ل کلونو کلونو را پدې خو د آریایی اقوامو د استعمال پیزار دی او لای هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نن نه خبرونه د پړو تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو نو موږ د ټولنې بیلابل مادي او منوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چیزی نه پایزار بولی ل سلګونو کلونو را پدې خو په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت خځې ډیر په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پړنی پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پړنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونه یا د آریایی وختونه نه راپاتې هغه پیزاوار دي چې تر اوسه په خپل کې ما په زینو په خوانیو کتابونو کې ملوسی و چې پانی چې دی دا حتی په آریایی سرودونو کې هم لدینه یادونه شوې ده. موږ له همدینه پاکستانو سره یا دې ته په کتلو سره ویل شو چې دا زموږ د کلتور یو غنی یو بډای برخه تشکیلوي. پانی اصلا د پاچایانو پیزار وو، مثلا ولا پاچاهانو په پخو کولی د پاچاهانو له پخو کول وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه په پخار کې وو که په هر ځای کې وو د دوی هم د پاچایانو د پیزار او دغوی د مود او موډل په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو، خار تر اغله لو پخار کې په کلیو کې حتی په خار کې هر چا په پخو کړی. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو، معاصر شکلونه را پیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې، د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و، له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې وو له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼي مونږ ورته وایو د یوازې ته په افغانستان کې موجود دي کنه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي کې استعمالوي دغه شکلونو ترمنځ یا تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډیره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پخو کېږي. په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه به دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي، خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا خیر له هند راغلي، یو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اوږدو کې موږ هند ته کړه شوی، هند د ځینو توافقات او د ځینو اړیکو لمخې افغانستان ته راغلي دي. نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پخو کوي، اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کیږي په زیرو ځینو ودونو کې هم مالې دلی دي چې ځینو شاوګانو په پخو کړي دي تر څنګ په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پایزار په پخو کوي په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلې دي چې د ښځو په پخو شوي دي البته پاڼې ښځو هم په پخو کړي دي خوند به هله و کې چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغه رنګونو ګنډل کیږي په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کیږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 60 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلې چې پڼې پیدا کیږي او خرڅېږي نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسیږي هغه پښتانه هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نشي غوره کوله نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼې غواړي
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي
د سې د چرم پړنی به وتی لا په خاتلې و تلای به مسخوې و خدا و ناویګانو په خوکولې په کلبتو باندې به ګنڈلې و جوراب سره په خوکولې د پښتنو کالی به اغوست له پټه به سر و بسر خپل پوزیشن برابر په ناویتو به دا کار کاو او په پسپری کې به سر و بیا هم د موږ رواج د پړنی په خوکولې خو بیا به پړنی خامخا د شنو به زړې به په خوکولې نو غا د ناویتو خو ځان تک پوزیشن نه کنه په هغه وخت کې په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې کې پړنی کېدلې بوتونو په هغه وخت نه و د نو به سپلې و تو سپې به په کوکولې به سره سپې په کوکولې دا مې خونه وهلې ورو کوم نه نه غوډې وهلې ورو را چې ته په پمزه کې باندې خراب په هر غوډې به کاو کنه لګا ډول د پاره به ورو را یو به جتی موږ سره جتی به یو بل جتی باندې پانی وي جتی به مې په تېلا والا وي چې جتی په کوکولې هغه نرمې پښتې وګدي وي او چا به سچې کو نه گاولې په کوکولې هغه کوم کلا باتو لګېدلې خو کم لګېدلې او سټو لګه په کوکې دا سندل په کوکې ورو را ټو سندل دی دا سپا بوټو نه دی کمتي بوټو نه دی نارینه مګه په کوکې زنانه مګه په کوکې پوزیشن و بدل سوي دا کنه
تاریخي زیاتوي چې څه هم په اوس وخت کې پرني څوک نه په فوکوي خو بیا هم نوموړی ځانګړی مینوال دی اجی فهم کوچی چې ده هم خپل واده کې خپل میرمنې ته پرني اخیستی وي دا چې ده پرني څډول وي لاغه به ووري
پرني به دا زریدار پرني به وي من کاولي ورته یی او هغه به موږ نه راوخیستلې خپل خزه او سړی د خزه لاس کې به کړپ سړی به ورپورې کړ مینا به وسره کوونه نو د پنو یو وارم کې ده یو گزارم کې ده کنه زریدار پرني به وي دا غټ گاولي به وکنه ډیر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کیږي دا دومره ګران سوي دي ځه به باندې ختم ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس می دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وته دي چې په 800 روپۍ و او که په 100 روپۍ و پړی نه وي دا غونډه زری وي دا غون زرورک به باندې و او په دغه زرورک باندې ډیر ګران و هغه به یو کال او دوه کال او 15 کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا 3 میل ورکول کنه چې هغه به بیا نه له سپوري کېدل هغه د مشران لیدل یو کال دو کال خو داسې زروره کوي بیا تیل ورکول همدغه پو به وونو وخت ډیر و ته خدای می د غاړه نه باندې سي څو کال و تل ورنه خو اوسم شته ده د ما کور ولا پو کوي خو هغه د پنجاب پړنی دی هغه سپکه نری پړنی دی
د لوګر ولایت اوسیدونکو اجی ګل بیا وای کته هم پړنی ډیری مشهور دي خو په خو وختونو کې هغه خلکو په پخو کولې د کوم بچ اقتصادي وزن نسبتا نورو ته خوه
پړنی یو رقم ته پوخاک د زنانه و چې ډیر محترم متبر پوخاک ده خو چې ډیر پیسې دار وي او اقتصادي برابرۍ هغه خلک به بیا پخوا پړنی اخیسته چې اقتصاد به زوبل و مګه د پوخو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او د پیسې دار به چې واغه پړنی بیا پړنی له پوخه جوړېدل لاندې پوخو اړخو ته پوخو بیا پاک باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه بتلم د شخرپا بې د پښو خته ښه ځینې داسې غریبان و چې هغه مزره یې وپېژنې لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوان کړي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پزرتار و یو ښکار به هلته د مخې له خواش کې پر غبرګو یو د شا لخوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پڼې اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمرې ډېر شي نو کوچیانو باید د میږو په غوړیو غوړولې
چا به چې پیسې لري هغو به زري کولې چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میږو په غوړ به یې غوړولې چې دا له زانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازار نه به م هغه پنیرې واچوي
په بیخ باندې به یې میخونه و لاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مسر به و هغه په پنیر پوه کولې دا نوره به داسې الو په تو یو کار به یو ضرورت خو نیستي و هېڅ شي هم نه چا به زوړه کې له پښو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې مانې موږ دا زوند درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه دا ګوګړ به م دا به م په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو باندې به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به یې پښو ته واچلې بیا به مزل کوه روان به و باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې و په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې موږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحبه دا رقم ژوندې موږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیارې جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر دوو زرو رسیږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له څلور سوه ډالرو هم پورته دي پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینهناکې په اړه وایي
پخوا دې ټوکې راسره کړې او پخوا دې ټوکې راسره کړې اوس د پڼو په چوکو ځې چې پیغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځې چې پیغله شم زموږ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو یو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلی ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دې به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوي نازکې جوړې شوي دي پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله او اوس ځوان نجونې ته استفاده کوي ټول ارزښتونه چې هر څه موږ لرو زموږ دود زموږ کلتور زموږ فرهنګ دا ډېر ښکلی دی زموږ ګنډې افغاني ښکلي دي زموږ نجونې چې بنګړې چې هغه ښکلي دي زموږ ډېرې ښکلي زموږ حجرې ښکلي دي زموږ لباس ښکلی لونګۍ زموږ ښکلی ده واسکټ زموږ ښکلی دی خولۍ زموږ ښکلی ده پړې په همدې ترتیب باندې زموږ اصیل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړې که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی مو څه چې مو خپل دود دی موږ د هماغه سره ښه ښکاریږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکاریږو باید د هماغه نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
قرار راشا مهربان
خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات ستر کو تور دسپینو مسک وینا وجانا